Radio.
السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې ورځ مو نیکمرغه او دروشې د مبارک میاشت عبادتونه مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د جوزا 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخوړي. افغان ولسمشر له ټولو دولتي ادارو غوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو د ورستۍ فتوا د عملي کولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړو او روزنې د ځایونو ګواښل هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کابل امنی قومندانې د لوی جرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځ د انتحاري حملې د تلفاتو ډیرواله نه تاییدوي. د پاکستان پوز هغه راپورونه ردوي چې وایي هیواد هغو یاغیانو ته پناه ورکړی ده چې په افغانستان کې حملې کوي، او جرمني او اسرائیل وایي په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانې د لوی جرګې د خیمه سره د دوشنبه ورځ د زنوجون کې حمله د تلفاتو ډیرواله نه تاییدوي. تر دې وړاندې د رويټرز په ګډون یو شمېر خبري اژانسونو د افغان چارواکي له قوله ریپورت ورکړیو چې وایي و دینی عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې معلوم نه دی په دې برید کې وشل شوي دي. خو د کابل د امنی قومندانې وایان حشمت ستانگزي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل دغه ارقام نه تاییدوي.
طبق گزارش های ما 7 بنده ایرو داد جان باخته که 6 فرد ملکی و یک
دوی. زمونږ در راپورون لمخې په دې پیښه کې وطن وشل شوی چې شپږ ملکی وګړي او یو پولیس دی. د غرا شاوخوا لستنه ټپیان دي چې امکان لري د تلفاتو شمیر بدل شي، ځکه د پیښې په سیمه کې ډېری امنیتي مرکزونه ول او خی ځینې ټپیان او مړي هغوی ته انتقال شوی وی. د راپورونو لمخې پرونی حمله داسې مهال شو چې د افغانستان یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې څخه د وتلو په حال کې و. د عالمانو په پرونی غونډه کې د یو فتوا په ورکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا او بلل. داعش ډلې د کابل د پرونی انتحاري حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د کندهار په دولسه میناحه کې یوې چودنې پولیس ته مرګ ژوبړه اړولې ده. د کندهار د والي وایان داود احمدي ازادي راډیو ته ویل دا پیښه تېر ماښام شوې چې هغه مهال شوه چې پولیس په سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین په شنډولو بوخت وو.
د دولسه میناحې پولیس ته اطلاع ورغلې وه چې هلته یو ماین یې شوري شوی دی. دوی ماین ځای ته ځان رارسوي، نو بیا هغه ماین انفجار کوي. یو پولیس شهیدېږي او دوه ټپیان دي.
تر اوسه پورې د کندهار د پرونی پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نیمروز والی په دې ولایت کې د تیلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام بولی. انجینر محمد سمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دوه سوداګرو دغه تصفیه خانه جوړه کړې او پر هغې 2.8 میلیونه ډالره پانګونه وکړه. ډېره وړه
تصفیه خانه ده، دا جوړه شوې ده او هغه اومه تیل چې راځي دلته تصفیه کېږي په پرته هغه نورمونو څومره پیسې شوې دي.
دا نیمروز په دې نوي جوړ شوي تصفیه خانه کې به هر ورځ تر 1100 ټانکرو پورې اومه تیل تصفیه کیږي. د پاکستان پوز هغه تورونه رد کړ چې وایي هیواد هغو یاغیانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان د پوز وایان آصف غفور د دوشنبه پر سپراول پنډي کې وي خبري غونډې ته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي او وایي هیواد د توندلارۍ پر وړاندې جګړه کې لویه بیه ورکړې ده. غفور ویل تر 10,000 ډېر پاکستانیان او 14,000 پاکستاني سرتیري مړه او ټپیان دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان پولې ته نږدې له طالبانو سره په جګړه شول. په دې پیښه کې چې په وانه کې وشول لږ تر لږه 2 تنه وشل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ تورن کړی چې هغه توندلارو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې په افغانستان کې حمله کوي. خو د پاکستان د پوځ وایان ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د دښمنانو لخوا استعمالیږي. د جرمني صدر اعظم له خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځري ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ دی. انګلا مرکل د دوشنبه په ورځ په برلین کې د بنیامین نتنیاهو قربانه وه. هغې په یوې ګډه خبري غونډه کې ویل جرمني له ایران سره اټومي تړون ته ژمنه ده، خو د ایران د فعالیتونو څخه یې اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیل صدر اعظم هم د سوریې د بحران په اړه ویل چې ایران باید له هغه هېواده ووځي. تمه ده د اسرائیل صدر اعظم د خپل څلور ځني اروپایي سفر په ترڅ کې د برتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وویني. او په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتی ورسوي. په دې اپلیکیشن سره چې په تلیفونونو کې د نصبېدو وړتیا لري، د سعودي خلک کولی شي په لبنان، اردن او ترکیې کې رستورانتونو ته د ډوډۍ فرمایش ورکړي، څو د سوریې کډوالو ته روژه ماتی ورسوي. په دې ترتیب د دې ډوډۍ مرسته کوونکي او د رستوران کارکوونکي د اپلیکیشن له لارې اړیکه نیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هره ورځ سلګونه کسان له سعودي عربستان څخه د تلیفون له لارې د سوریې پناه غوښتونکو ته د ډوډۍ فرمایش ورکوي او د مرسته کوونکو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله نږدې 3 میلیونه کسان د سوریې بې ځای شوي او بهر هیوادونو ته کډوال شوي دي، او تر 1 میلیون ډېر په لبنان او نږدې 6500 وګړي په اردن کې ځای پر ځای شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وی ټول دولتي ادارې باید د دینی عالمانو د پرونی فتوا د عملی کولو لپاره خپل پلانونه ترتیب کړي.
ټول دولتي ادارو ته لاکونه کوم چې دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره عملی پلانونه چمتو کړي.
د مندنی فعالانو او ځوانانو د سولې حرکت چې له هلمند تر کابل شعار لاندې پیل شوی دی، د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت ته ورسید.
د لوی سره زموږ هدف دا دی چې اولس وشتي، اولس د سولې په اهمیت وپوهول شي، اولس په دې پوه شي چې روانه جګړې زموږ څخه هر څه اخیستې دي.
د پوهنې وزارت وی ښوونځي د روزنې او د پوهنې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلې هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. په روانه خبري مچله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او د جرمني او د اسرائیلو د صدر اعظمانو د غونډې جزئیات هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان ولسمشر ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا د تعقیب لپاره عملی پروګرامونه جوړ کړي. زرګونو دینی عالمانو د دوشنبه پرس په کابل کې د فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه ناروا وبلل. په هغه غونډه کې چې تېر ماښام په ارګ کې د ولسمشر غني په مشرۍ جوړه شوې افغان چارواکو له دې فتوا ملاتړ څرګند کړ. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غني د تېر ماښام په ویډیو وینا کې دوه پیغامونه درلوده. لومړی، ولسمشر غني په کابل کې د دینی عالمانو غونډه مثبت او اغیزمنه وبلله، او دوهمې، طالبانو ته پیغام ورکړ چې سولې او مذاکراتو ته کښېني. د اعلی سرقمندان په ماښامنۍ غونډه کې چې په ارګ کې وسوه، ولسمشر او نورو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دغو دینی عالمانو تر فتوا وروسته به د هغو د نظریاتو د عملي کېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي.
ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه کوم چې د دغه فتوا د وړاندیزونو د تطبیق او تعقیب لپاره په نږدې ورځو کې عملي پلانونه چمتو کړي.
زرګونه افغان دینی عالمانو پرون په کابل کې په یوې ګډې فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله، او د جګړې لشکېلو خواوې وغوښتل چې اور بند وکړي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې جهاد هیڅ جواز نه لري او انتحاري حملې حرام دي. ولسمشر غني هم د تیر ماښام په خبرو کې د افغانستان د دینی عالمانو همدا څرګندونی تکرار کړې. په افغانستان کې د روانو جګړو د ناروا بللو په اړه تر فتوا وروسته، هغه مهال چې دینی عالمان د لوی جرګې له خیمې راووتل، یو انتحاري برید کوونکي د دوی وډاله په نشکړه. په دې ترڅ کې تر لسو ډیر کسان وژل شول چې دینی عالمان هم په قربانیانو کې سته. په ارګ کې د تیر ماښام په غونډه کې ولسمشر او نور افغان چارواکو وویل چې د دینی عالمانو په نشکول پر دینی او اسلامي ارزښتونو برید او لوی جنایت بلل کېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته په خپل پیغام کې له هغې ډلې وغوښتل چې مذاکراتو ته حاضر شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
یو ځل بیا په افغان وسله والو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی، سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه اسلامي او بشري حق ده. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ، او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ.
د افغانستان د حکومت لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره وسلوالو طالبانو سولې او مذاکراتو ته رد ځواب ویلی دی. شاید د دیني عالمانو پرونی فتوا ته د وسلوالو یاغیانو تر ټولو وروستی پیغام همدا و چې که په افغانستان کې جګړه ناروا هم وبلل سي د دوی بریدونه به دوام لري.
د فریبا ساحر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دیني عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره عملي پروګرامونه ترتیب کړي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت غړو پرون د شنبه د غزنی ولایت د آبیبان ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت غړي وایي په هر ولایت کې نور کسان ورسره ملګري کیږي چې د برخوالو شمیر له اتو څخه اوس 50 ته رسېدلی. صالح محمد صالح د دې حرکت له غړي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د سولې دغه ولسی حرکت څومره پراخ شوی دی.
کله چې د حرکت راپیل شو د ګډونوالو شمیر یې اته تنه وو، خو اوس شاوخوا 50 ته رسېږي. هر سیمې ته چې د حرکت رسېږي، د حرکت غړي رسېږي، د هغې سیمې یو شمېر اوسېدونکي ورته پیدا کېږي، او په هر سیمه کې چې میشت کېږي په سلګونو کسان ورته راځي. له دوی سره وینې، له دوی سره خپل هغه کیسې شروع کوي چې د تېرو اوولسو کلونو راهیسې پر راغلي وي. په سیمه کې اوسېدونکي نیک نظرونه لري، دغه حرکت پر نیک فعال باندې نیسي، دغه حرکت سره په مستقیم او په غیر مستقیم توګه همکاری کوي، مرسته ورسره کوي. داسې کس نشته چې هغه د دغه حرکت پلوي نه وي او ښه راغلاست ورته ونه وایي.
بل په حرکت کې یا د دغه حرکت په برخوالو کې ځینې داسې کسان شته چې په لکړو باندې ځي چې معلولیت لري، یا ځینې داسې کسان دي چې عکسونه وخت نا وخت خپرېږي چې پښو یې تڼاک کړي دي. دغه وضعیت څنګه دی په برخوالو کې؟
صالح صاحب، په دوی کې یو کس سروري صاحب موجود دی له اوږدې مودې راهیسې، او دوهم کس چې دی حافظ صاحب، هغه بیا دواړه سترګې نه لري، سترګې په یوه چاودنه کې له لاسه ورکړې دي. نور دوستان چې کله پلی مزل کوي، طبیعي خبره ده چې د هغوی پښې به تڼاک کېږي. کله چې دوی له هلمند څخه کندهار ته راغله، د یو شمېر ملګرو پښې تڼاکې وې، خوش شوي وې. بیا د سیمې یو شمېر ډاکترانو مراجعه وکړه، له نیکه مرغه د هغوی درملنه وکړه، هغوی ته درمل ورکړه، د هغوی پښې پانسمان کړې. همداراز په زابل کې چې دوی کله میشت ول، د زابل یو شمېر ډاکترانو ورونو مراجعه وکړه، له دوی سره همکاري وکړه، کور یا بعد پښې چې خوشتي وي تڼاکسي وي هغه وسپټې کړې. همداراز په مکور کې چې د دوی کم وضعیت وو، پښې تڼاکې وي، پښې خوشتي وي، بیا هم یو شمېر وطنوالو ډاکټر وطنوالو مراجعه وکړه، د هغوی خوښ ځایونه یې پانسمان کړل او هغوی ته درمل ورکړه. دا طبیعي خبره ده چې څوک دونه اوږد مزل کوي، هغوی پښې به هرومره تڼاکې کېږي، پښې به ژوبلېږي، فشار به کښته کېږي، نوري ناروغي پر راځي.
دغه کسان کوشش کوي چې خپل ژغ په کابل کې تر عالي رتبه چارواکو پورې ورسوي. وخت نا وخت چې دوی له رسنیو سره خبرې کړې دي، ګیلمن ښکاري. دوی وایي چې تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه هم د دولت وسلوالو مخالفانو د دوی ژغ طلبۍ کولی دی او د دوی په غوښتنې عمل کړی دی. تر اوسه پورې وضعیت هغسې دی که فکر کوي چې د دواړو لوریو په دریځونو کې څه تغیر راغلی دی؟
وضعیت ورو ورو تغیر کوي. له لویه سره زموږ هدف دا دی چې ولس ویښ شي، ولس د سولې په اهمیت وپوهول شي، ولس په دې پوه شي چې روانه جګړه زموږ څخه هر څه اخیستی دي، ولس باید په دې پوه شي چې د دغه اوږدې جګړې یوازینی حل په سوله کې دی. یوازینی شی دا دی چې باید د جګړې اړخونه سره کښېني، په خپل منځ کې سوله وکړي. په دغه اوږده جګړه کې ټول افغان وژل کېږي، هغه که په طالب کې وي، که په حکومت کې، یا هم په عام ولس کې. په درو سره برخو کې ټول افغانان وژل کېږي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې ولس وپوهول شي، او له هغه څخه وروسته بیا چې د جنګ ښکېل اړخونه زموږ دغه حرکت ته او یا هم زموږ پرېخلیک ته لبۍ کووایي. په ټیټه کچه یو شمېر طالبانو چې په لاره کې زموږ سره مخ شوي دي، هغوی سولې ته لیوال دي. هغوی وایي چې نور سخت ستړي شوي دي، هغوی وایي چې نور جګړه مخته نه شي دولالی، هغوی وایي چې دوی اړ دي چې جګړه مخته یوسي. همداراز په دغو سیمو کې چې زموږ سره د دولت لخوا ټیټ پوړي کسان مخ شوي دي، هغوی هم دا درز لري. هغوی هم وایي چې له جګړې څخه ستړي شوي دي، دوی هم وایي چې جګړې ته اړ ایستل شوي دي. نو په ټیټه کچه ټول اولسنو او په اولسنو کې نشته دولتي کسانو او طالب وسلوالو زموږ سره چې کومې خبرې کړې دي درېز یې ډېر نرم دی، یا زموږ دغه حرکت ته لبی کوایې، خو په لوړه کچه تر اوسه پورې زموږ د حرکت او یا هم زموږ د پرېکړې د تطبیق لپاره د منلو لپاره چا څه نه دي ویلي. تمه ده چې موږ کابل ته ورسېږو، په کابل کې په لویو غونډو کې برخه واخلو، هلته له میشتو اوسېدونکو سره خبرې وکړو. تمه ده چې افغان دولت او وسلوال طالبان به خپل دریځ موږ په اړه روښانه کړي، که بیا هم نه کړو روښانه موږ له کابل څخه تر بلخه پلی ځو، بیا هم موږ کور کور فرد فرد ته د سولې پیغام رسوو. ورې ټولو ته وایي چې زموږ د دغې اوسنۍ جګړې حل یوازنۍ په سوله کې نغښتی دی.
له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت غړی بسم الله وطن دوستو چې د خپل حرکت او په دې حرکت کې د نورو کسانو د ورګړېدو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري.
له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ځانمرګ برید په اړه لیکلی دی. ورځپاڼې مقاله په دې عنوان پیل کړې ده: یو حمله کوونکی دینی عالمان هدف وګرځول چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سر راټول سوي وو. په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې شاوخوا 2000 دینی عالمان راټول سول او د یوې فتوا په صادرولو سره په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه حرام وبلل. خو یو ساعت وروسته یو ځانمرګ بریدګر په ځان پورې تړلی چاودیدونکي توکي د غونډې ته نږدې وچاودل، چې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز په وینا 12 کسان وژل سول. بلې امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د دوشنبه پیښې ته کتلې دي. ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: ځانمرګ بریدګر هغه افغان دینی عالمان په نقشه کړل چې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر راټول سوي وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د وژل سوي شمیر 14 راپور سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې اوه قربانیان دینی عالمان وو چې د افغانستان له بیلابیلو برخو د غونډې ته ورغلي وو. د مقالې لیکوال ویلي د حملې پر مهال ډیری ګډونوال د غونډې له ځایه تللي وو. په مقاله کې د یو افغان سرتیري عکس هم خپور سوی چې تر حمله وروسته د پیښې ځای ته رسیدلی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ټایم مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو هم داراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي. خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
د پوهنې وزارت وی خونځي د روزنې او د پوهې د زده کړې ځایونه دي او غواخلې دینی توجیه نه لري. د دې وزارت وین مجیب مهرداد د دوشنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل د خونځي خوندیتوب باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وی د په ننګرهار کې د نصرت عملیات روان دي او د هیواد دښمنانو ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې خون او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي. خان محمد سین په ریپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې پوهنه لګڼو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته د داعش د ډلې دا ګواښ چې په ښوونځیو به برید وکړي د پوهنې وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت د امنیتي ګواښونو له امله د ښوونځیو تړل د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې ښوونځی د ښوونې او روزنې ځای دی او باید له سیاسي لاسور وړنو خوندي اوسي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم.
موږ بیا بیا د رسنیو له لارې وسلوالو مخالفینو ته پیام ورکړی چې لا پوهنې سره کار ونه لري، ځکه د افغانستان پوهنه له جنگ او سیاست سره اړیکه نه لري. په ټوله نړۍ کې د جنگ د قوانینو له مخې پوهنه ملکی برخه ده او باید له هر ډول سیاسي لاس ورغځونې خوندې وي.
دغه وزارت له وسلوالو مخالفینو او پتیره د داعش له ډلې غواړي چې د جنگ له اصولو سره سم ښوونځیو ته چې له جنگ او سیاست لرې دي لاس ورنه وړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پوهنې وزارت په خبره اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي دي. د دغه وزارت په تازه سروې کې راغلي چې ښوونځیو ته د تګ جوګه 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. په دغه سروې کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یونیسف او ساموئل هال د نړیوالې ادارې لخوا په یوه کال کې بشپړه شوې ویل شوي چې له یوه ځایه بل ته کډه کېدو او له وخته مخکې ودونو ښوونځیو ته د ماشومانو پر تللو اثر کړی دی. د دې تر څنګ د ښځینه ښوونځیو او په ښوونځیو کې د روزنې د لازمو اسانتیاو نشتوالی او ناامني نور لاملونه دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د روزنیزو خدمتونو په وړاندې کولو منفي اغیز کړی دی. په یاده سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض هم لامل شوی چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، میدان وردک، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې به په ښوونځیو برید وکړي. دغه ګواښ د پوهنې وزارت د هغو نجونو د شمیر د زیاتوالي په اړه چې له زده کړو بې برخې دي اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو په تېر د نجونو د ښوونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دفاع وزارت وایي چې دمګړۍ په ننګرهار ولایت کې د نصرت عملیات روان دي او د هېواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هېواد کې ښوونه او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم ویلی دی ل خپل اسرائیلی سیال سره موافقه کړی چې په منځنی ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل امنیت ته یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبره د دوشنبه په ورځ داسې مهال کړی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. نتنیاهو په پام کې لري چې په دې سفر کې برتانیا او فرانسې ته هم لاړ شي. فریبا ظاهر او د دې موضوع جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم اروپا ته دغه څلور ورځنی سفر پیل کړ څو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون کې د اصلاحاتو او هم له سوریې څخه د ایراني ځواکونو د ایستلو په اړه ملاتړ راټول کړي. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پرز په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ولیدل. میرمن مرکل خپل اسرائیلي سیال سره په یو غټه خبري غونډه کې دا ومنله چې په سیمه کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي. دا وایي موږ موافق یو چې په سیمه کې د ایران د نفوذ پوښتنه د اندېښنې وړ ده، په ځانګړي ډول د اسرائیل د امنیت لپاره. نتنیاهو په پام کې لري په دې سفر کې د بریتانیا او فرانسې له مشرانو سره هم وګوري. نوموړي د جون پر درېمه د خپل کابینې په غونډه کې ټینګار کړی و چې د سوریې په هر برخه کې د ایران د پوځي ځواک د جوړېدو پر وړاندې د اسرائیل د اقدام ازادي خوندي ده او خوندي به وي. د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه پر ورځ په برلین کې غټي خبرې غونډې ته خپل دریځ یو ځل بیا تکرار کړ چې ایران باید له سوریې ووځي.
ایران شډ لیو سوریا، ال پارټس اف سوریا.
دوی وایي ایران باید له سوریې ووځي، د سوریې له ټولو برخو. دا زموږ دریځ دی او زه فکر کوم موږ باید سره یو سو څو د ایران چې په نړۍ کې د تروریزم اصلي ملاتړی دی د یرغل پر وړاندې ودرېږو. په سوریه کې د ایران پوځي سلاکاران او متحده ملیشیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د سنی یغینو پر وړاندې د وکلنې کورنۍ جګړې پر مهال ملاتړ کړی دی. اسرائیل ویر لري چې کله د سوریه جګړه سړه سي نو ایران به اسرائیل ته چې سخت رقیب دی مخه کړي. په همدې حال کې د ایران په اټومي تړون کې د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو ملاتړ کوي چې وایي دغه تړون اصلاحاتو ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر په همدې دلیل د مې پر اتم اعلان وکړ چې هیواد به د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوی اټومي تړون څخه ووځي. ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې تهران په منځني ختیځ کې د یاغیانو په ملاتړ او هم د بالستیک توغندیو د ازموینې په دوام سره د دغه تړون له موادو سرغړونه کړې ده. اسرائیل د ولسمشر ټرمپ د دغه اقدام په ملاتړ سره وایي چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کول تهران ته دا زمینه برابروي چې په منځني ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړي. اسرائیل هیله ښیي چې د امریکا پریکړه د دغه تړون ټول اړخونه دي ته وهڅوي چې د هغه څه په اړه بحث وکړي چې اسرائیل په دې تړون کې نیمګړتیاوي بولي. د ایران د اټومي تړون نورو برخوالو بریتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمني ویلي چې دوی به دې تړون ته ژمن پاتې شي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د جرمني صدر اعظم ویلي دی خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل امنیت ته یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبرې د دوشنبه پر ورځ داسې مهال وکړه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل امنی قومندانۍ د لوی جرګې د خیمې سره د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو ډیروالی نه تاییدوي. تر دې وړاندې رویټرس په ګډون یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي وو چې په دې حمله کې اوه دیني عالمان، څلور پولیس او درې تنه چې هویت یې نه دی معلوم او وژل شوي دي، خو افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې اوه کسان وژل شوي. د کندهار په دولسمې ناحیې کې وي چاودنې پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تېر ماښام داسې مهال شوې چې پولیسو په سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین په شنډولو بوختو. د نیمروز والي وایي والی په دغه ولایت کې د تیلو د تصفیه خانې پرانستل یو مهم اقدام بولي. انجینر سمی د دوشنبې پر ازادي راډیو ته ویل چې دوه سوداګرو دغلته د 2.8 میلیون ډالرو په پانګونه تصفیه خانې جوړې کړې دي. د پاکستان پوځ هغه تورونه رد کړ چې وایي هیواد یې هغو یاغیانو ته پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د جرمني صدراعظم له خپل اسرائیلي سیال سره موافقه ده چې په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اسرائیل د امنیت لپاره یو ګواښ دی. انګلا مرکل دا خبرې له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړې. په سعودي عربستان کې یو انټرنیټي اپلیکیشن د روژې میاشتې په ترڅ کې فعال شوی چې کولی شي اړو خلکو ته ګرم روژه ماتی ورسوي. ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په اف ام سل 0.5 صفای بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول ووري. په ټوله سیمه کې د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1296 باندې خپرېږي.
د ژوند رنگونه
مسعود وحیدی ام د لغمان ولایت د چاردی
کوم وحیدی سبدا برتوی چې په لغمان ولایت کې څنګه خلک میلزایو تزی میلزای نشته دي کنه؟
او خصوصا په نیوی کال کې او د اختر پرځو کې لغمان ته ډیر خلک زیږی میلو لپاره. په لغمان کې مشهور د میلزای د محتلام بابا زیارت ده. البته چې په اخترونو کې لار سي وی ګوري یا سوق دوستان تللی نو ډیر زیات ازدحام د خلکو وی او حتی د ننګرار کونر د دینه ورته خلک راځي. بل د میلزای اوس په قلس راج باغ کې جوړ شوی ده. ته هم د جمعې ورځ اکثر ځوانان او خزینه طبقه هم ورسره میله کوي.
یوازې په نیوی کال کې یوازې په دوه ورځو کې چې مثلا د پسرلی په نورو ورځو
په لغمان کې نور لدی دوه ځای پرته فعلاً د پاره خونه شته. اکثر خلک بیا د جمعې ورځ پنځشنبه درونټې ته یالته د ځوانانو پارک کوي. چون درونټه نږدې د لغمان د پاره ټول شل دقیقې 15 دقیقې لار د موټر نو اکثر ځوانان هلته ځي خپل میله د پاره.
تنه ځوانان هدف څنګه د کورنۍ مثلا کلچ کورنۍ میله ځای ته ځي مزایمه د سیستم خبرته نوی
نسبت د کابل خار کې زه هم تللایم لکه قریو دي زه ته دلته مزایمتونه ډیر وی په اطراف کې د خدای فضا د بر مزایمتونه نشته د فامیلو لپاره.
ذهنت روخانه شوې ده از من کورنۍ په آزاد دولت لښ میلو تا کنشتله.
په لغمان کې یا په اطراف کې اکثره خپل هر کله د ملي زیلري د آزاد حواله پر د کچلته زراعتیم زکې دي او زمون خپل باغ ده. زمون ډیر هغه فامیلی چې غواړي باغ پوریزي کوم مانیت نشته دا چې لری زه ته نزي اسو کې اجازه نور کې دا فرق کوي ذهنتونه باندې.
آیا غوښتنه مو داشته چې ملي زین لابس زیات شي کاغه لغمان کې وی کجلال آباد کې وی کپټول هیواد
ولین ملزینه چې څومره زیاتیږي تفریحي پارکونه زیاتیږي د روخان راتلون کې لپاره ډیر خدای ماشومان تل سره دي آرام موهید کې یا فاميلي نزي خو پسند کې د امنیت سره ډیر مهم
ډیر زیاته مننه
کوم تاسو مننه.
تا تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او ټولولې خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوام کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د دینی عالمانو د پرونی فتوا د تعقیب لپاره د عملی پروګرامونه برابر کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د دوهمه سهارنې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سلطان